پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. نور راپورونه هم په دې یو ساعت خبرونه کې خبرو. نن د شنبه ده، د زمري اسد لومړۍ نیټه د جولای 24مه. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
دا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې بي سودو پل ته څیرمه دوه پرله پسې چاودنې شوې دي. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پرونیو څرګندونو ته ځواب ویلی دی. بشپړ خبرونه واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې بي سودو پل ته څیرمه دوه پرله پسې چاودنې شوې. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنې د بي سودو پل د امنیتي پوستو سره نږدې شوې، خو تلفات نه دي اړولي. د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکو هم په دغه پیښه کې د تلفاتو اوختل نه تاییدوي. د یو بل خبر له مخې، د دې ولایت د سرو رود ولسوالۍ په شمشپور سیمه کې تېره شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو په برید کې څلور تنه لمونځ کوونکي وژل شوي. له ننګرهاره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي په خطیر مسخوتن د شمشپور په ادمخیلو سیمو کې وشو چې لا ملای څلور منسکون کې وجل شوی، او د مسجد د ملای امام په ګډون درې تنه نور په کې ټپیان دي. تر دې دمه معلومه نه ده چې دا دزی د چالو لوري شوی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د درې کلن کار په پایله کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک اومده شریک بدل شوی، او افغان حکومت غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم سعودي عربستان ورسره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا خبره نن په ارکی د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د مشرتابه له غړو سره کړې. لارک څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر له خولې ویل شوی دی چې وسط افغانستان د سولې په اړه د اسلامي نړۍ لوی مشارکت رامنځته شوی، او له مکې سمې څخه د سولې د غږ پورته کېدل ځانګړی ارزښت او خیس لري. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس پر موضوع ولسمشر ته جزئیات وړاندې کړل، او له ولسمشر څخه د افغان دینی عالمانو د فتوا او د مواردو تعقیبول د اسلامي همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال ته د راتګ د بلنې، اسلامي هیوادونو ته د افغان علماو د حیاتونو د استولو، د جمعتونو، مدرسو او د علماو د امنیت د ټینګولو لپاره د پاملرنې غوښتنې وکړي. دا یادونه ورده چې په وروستیو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوې غونډې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې، او له ښکېلو غواړو یې د سولې غوښتنه کړې وه. اخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیواد به په دې هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت د شورا له مطبوعاتي دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر د افغانستان د سولې له بهیر سره د سعودي عربستان همکارۍ ستایلي، او د سعودي او د سولې په کار کې د سعودي عربستان د ونډې او همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایرانی سیال حسن روحانی پرونی څرګندونو ته ځواب ویلی. ولسمشر ټرمپ په یو تازه ټویټ کې حسن روحانی ته ویلي چې امریکا ته دی ګواخ نه کوي کنه له داسې پایلو سره به مخ شي په تاریخ کې ساره نه ویلې. ډونالډ ټرمپ خپل ایرانی سیال ته نه دی ویلي. وبخې ډونالډ ټرمپ خپل ایرانی سیال ته ویلي، موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وسغمو. د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټ کې روحانی مخاطب کړی دی، ویلي دی چې پام دې کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده، او له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر مذهبي مشرایاتو الله علي خامنهایي هم سخت انتقاد کړی، او هغه د ایران د نور او هغه د ایران نور مذهبي مشران سپیڅلي منافقان بللي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وژل شوي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلی مشرانو پرون ویل وسلوالو ته د تلفات په ماراب او شبو ولایتونو کې اوخت دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه نه دي تایید کړي، خو په سیمه کې هوایي حمله یوازې د متحده ایالاتو پاوس کوي. القاعده شبکې په یمن کې لروانی کورنۍ جګړې څخه په ګټه پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړي. په 2014 کال کې په یمن کې وروسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځ غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطیني زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځ غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا په سینه په مرمۍ ویشتل شوی. د اسرایلو پوځ بیا وایي ځواکونه یې دې کمپ ته ننوتي وو او دوه مشکوک کسان یې نیولي چې پر مهال یې د معترضانو د خورولو لپاره د بلوازه د اقداماتو ته اړ شوي. د اسرایلو پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د عملیاتو په مهال په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه راپورته شول چې پکې فلسطینیانو په اسرایلي سرتیرو د اور بمونه لاسي بمونه او کاڼي وربولي. اعلامیه ساتوي چې سرتیرو یې پر معترضانو ډزې کړې. که څه هم د فلسطین د غزې په تړانګه کې د میاشتو راهیسې د اسرایلو د محاصرې پر ضد اعتراضونه روان دي، خو لویدیځه غاړه په دې موده کې آرامه وه.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې اجرائیه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د افغانستان د ژغورنې نوی ائتلاف شایي تاثیر ونه لري.
زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم د ائتلاف په پاتې نه دي.
په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر ستونزو هم یو راپور لرو.
داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغسې هلته په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي هلته اخرونه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خپل ایراني سیال ته خبرداری ورکړی. زما حق زما رایه د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبرو. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو د خبرونه ترې وي بجې پوری دوام کوي. د حکومت اجرائیه رئیس وایي هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا هیله څرګنده کړه. ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د عبدالرشید دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرامه کړي او فکر نه کوي چې د ټول هیواد د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. سینا جی سپی دا مسله تعقیب کړې ده، کابل په سټوډیو کې دا نور تفصیل وړاندې کوي.
بلې سالی صاحب، هیواد ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ د حکومت د اجرائیه رئیس له هرکلی سره مخ شوی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د عبدالرشید دوستم راتګ به د سولې او ثبات ټینګښت سره مرسته وکړي. د وی هیواد ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتلو څخه موږ هرکلی کوو. ان شاء الله چې راتګ یې د ملي وحدت د استحکام او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مرسته وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د یکشنبه په مازیګر له ترکیه څخه کابل ته ورسید، په هوایي ډګر کې د خپلو پلویانو له تود هرکلی سره مخ شو. ښاغلی دوستم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي. نوموړي خپل پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې کړې او په دې اړه یې هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه بللې. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 1400 وروسته له ترکیه څخه کابل ته ستون شوی، پرون په خپل وینا کې د غرض د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپل پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل شوی وي بیرته پرانیزي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د عبدالرشید دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرام کړي او فکر نه کوي چې ټول د هیواد د سولې او ثبات پروسس سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي سره مو په دې اړه شیبه مخکې خبرې کړې. نوموړي په دې اړه وویل
فاریاب خلک دی، جوزدان خلک، سمنګان پورې، بغلان پورې دی، دوستم د راتګ دپاره چیغې وهي، نارې وهي، مظاهره شروع کړي دي، تهدیدات کوي حکومت ته. دې کې شک نشته چې دوستم خپلو منطقو کې هلته تاثیر لري او کیدای شي چې هغه خلک آرامه کړي او هماغه سیمه آرامه شي. دا چې ټول مملکت به اې دې سره آرامه شي دا مبالغه ده، فکر نه کوم چې غومره موثر وي.
عبدالرشید دوستم د جوزجان د یو پیژندل شوی ځایي سیاستوال احمد دیشچی پر جنسي زورونې تورن دی. د افغانستان ولسمشر ترکیې ته د هغه سفر په تړاو ویلي وو چې د نوموړي موضوع عدلي او قضایي ده او په دې تړاو به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي. بلی سالی صاحب،
ډیره مننه. د ناجی صاحب په راپور کې مو وردل چې د حکومت اجرایه رئیس وایي هیواد ته د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له سه سره مرسته وکړي، خو کارپوهان بیا په دې برخه کې زیاته هیله مندي نه څرګندوي. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې نوې اعلانوونکي ائتلاف به دومره تاثیر ونه لري او د نورو په څیر به له منځه ولاړ سي. د ولسي جرګې غړي نادر خان کټوازي نن ازادي رادیو ته ویل دغه ائتلاف د غړیو پرونیو څرګندونو کې ښکاره تناقض موجود و. پرون د عبدالرشید دوستم د هرکلی په غونډه کې اته محمد نور ویل چې د دې اونۍ په ورستوي کې به افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړي. دا وری له رحمت الله افغان څخه په دې اړه نور معلومات اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د روانو چارو کارپوهان وایي تجربه ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډیر ځله شخصي، سمتي او ګوندي ګټو په پام کې نیولو سره رامنځته شوي چې همدا مسله ته په پام سره یې هم عمر لانډوي. دوی وایي کله چې کوم ګوند پخواني چارواکي یا هم په حکومت کې داخل کسان خپلې ګټې په خطر کې وویني، دغو ائتلافونه جوړوي چې د ګټو په خوندي کېدو سره بیا ائتلاف ته شا کوي او نوموړی ائتلاف خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د ولسی جرګې غړي نادر خان کډوازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ژغورنې د نوي جوړیدونکي ائتلاف د غړیو په خبرو کې سر له اوسه تناقض موجود دی.
د دوستم خبرې کوم اورېدلې وي چې ماخې او د اتا خبرې د دوی د خبرو کې هم ډېر داسې مزید او نقص سره، یعنی انور دوه ډېر تیز روان او دوستم خپل باندې ډېر خبرې ډېر نرمې وي. له دې دا معلومیږي چې دوستم به کېدای شي چې له حکومت سره کومه معامله کړې وي. زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه شي.
تیر کال د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور او د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي ائتلاف جوړ کړ. عطا محمد نور تیر ورځ له ترکیې نه د جنرال دوستم د راستنېدو په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به دغه ائتلاف د خپل موجودیت اعلان وکړي. غوای ډیر زر، یعنی د دې ونی پورسته کې به د افغانستان د ژغورنې لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان په ټولو قومونو، سازمانونو او ګوندونو پورې اړه لري اعلان سي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وویل دوی هڅه کوي چې دغه ائتلاف نور هم لوی کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په ولسواکو ټولنو کې د ائتلافونو رامنځته کېدل یو طبیعي خبره ده چې ځینې یې له جوړېدا وروسته ژر له منځه ځي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل امکان لري چې د افغانستان د ژغورنې نوی ملي ائتلاف هم ډېر ژر له منځه یوسي. دا چې ولې ښاغلی رنجمر په اړه وایي
شمول د نوی ائتلاف دوست او سویډا د موقتی او گزارا او دلیز او ګټو باندې ولاړ ائتلافونه دي. په دې کې هغه عام ملي ګټې او بنسټیز اصول او ارزښتونه مطرح کیږي چې ولس د پام وکړي او هغه هم د لاتون خاوند شي.
د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی وای په دغه ائتلاف کې داسې کسان راټول سوي دي چې په خوای هم ورته ائتلافونه جوړ کړي خو له دوه درې غونډو زیات عمر نه دی کړی. ښاغلی رنجبار وای ائتلافونه باید ملي ګټو ته په پام کې رامنځته سي چې د ولس له پراخ ملاتړ او هرکلی سره مخامخ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زما حق زما رایا د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ټاکل شوې چې نن د اقینی، حیرتان او شیرخان بندرونه د سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص کړل شي. د دې خونویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې سوداګریز بندرونه له تیرو شلو ورځو راهیسې د مظاهره کوونکو له لوري تړل شوي وو چې دواړو خواو ته د افغان سوداګرو زرګونه په سوداګریزو مالونو بار لاړی ولاړې پاتې وي. نوموړی وایي چې په دې موده کې په افغانستان کې نه یوازې د نفتي موادو په بیو کې په ساری ډول زیاتواله راغی، بلکې د دغه بندرونو د تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان هم واوخت. خغلی پسرلی ویل چې نن د غلارې د سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي نو په دې هیواد کې به د تیلو او غازو په بایو کې ټیټواله رامنځته شي، ځکه په وینای تیل او غاز له همدې لارو افغانستان ته وارديږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین له ټولو افغانانو غواړي چې سیاسي مسایل باید د دې لامل نشي چې زیان سوداګرو او ولسی افغانانو ته ورسیږي. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخته د دې لپاره د تحسن خیمه ودرول چې دغه ریاست د بیلابیلو ترسره کړو پروژو پیسې نه دی ورکړي. د دغه ټولنې مشر داوود توتاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی څخه 2 میلیارد افغانۍ پوروړی دی خو تر اوسه یې پیسې نه دی ورکړي. د خاغلی تو تاخیل په خبره یاد پیسې د هغو شاوخوا 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلې اړوند پروژې پلي کړي دي. د په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی د یادو شرکتونو شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ورکړي خو د هغو شرکتونو چې پیسې پاتې دي په کارونو کې ستونزې وي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1550 او 1 لیټر ډیزل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1550 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. او سم یو بهرنی موضوع تعقیبو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پر پرونیو څرګندونو عکس العمل شو ولای دی. ولسمشر ټرمپ په خپل یو تازه ټویچ کې حسن روحاني ته ویلي دي چې امریکا ته د خبردارۍ نه ورکوي کنه له داسې عواقبو سره به مخامخ شي چې په تاریخ کې ساری نه ویلې دل سوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره ملالی بشیر سره په استډیو کې ده. ملالی جان، ولسمشر ټرمپ ولی اوس داسې یو ټویچ کړی او په دغه ټویچ کې د ایران ولسمشر ته یو ډول خبرداري ورکړی دی؟ په دې ټویټ کې نور څه ویل سوي دي؟
مننه صالح صاحب. ډونالد ټرمپ خپل ایراني سیال ته ویلي دي موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وزغمو. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټ کې روحاني مخاطب کړی دی او ویلي دي چې پام دې کوي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداري ورکړی و چې له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده او له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د یکشنبه په ورځ په تهران کې د ایرانی ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل چې امریکا دې د زمری له لکۍ سره لوبې نه کوي، کنه پښیمانه بسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووتې او په تهران یې نور سخت بندیزونه هم ولګول. ایران د امریکا د ولسمشر دا پریکړه غندلې وه حسن روحانی پر ایران د امریکا د فشارونو په اړه وویل چې دغه غواښونو ایرانیان تر بل هر وخت زیات له یو بل سره نږدې کړي دي او د دې خبره امریکا ته به ماتې ورکړي. حسن روحانی ویلي وو چې امریکا د ایران د ولس پر ضد جګړه اعلان کړې ده او بیا ادعا کوي چې د ایرانیانو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی د ده په ګډون امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ازادۍ لپاره د ایران له ولس ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم سخت انتقاد کړی دی او هغه او د ایران نور مذهبي مشران یې سپیڅلي منافقان بللی دي. ایران په دې وروستیو کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی د ایران پر وړاندې د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. په دې قانوني دعوه کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلی ویل سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوي اټومي توافق څخه سرغړونه کړې ده. لکه مخکې چې ما وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک سوی تړون د له نیمګړتیاو ډک بولي، په مې میاشت کې په یو اړخیز ډول امریکا له دې تړون څخه وایستله او پر دې هیواد یې بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د پوهنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی، خو والی د دغه بهیر د معیاري کېدو ژمنه کوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د دغه ولایت د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر ښوونځي غیر فعال دي او د پوهنې بهیر دغلته ورځ تر بلې صفر کیږي.
پور شاری کې د پوهنې وضعیت هغه مکاتب چې طالبان سره کې دي نسبتا د دولت سره ته شدي، موږ د ولسوالۍ د هغه مکاتب څخه په دې خاطر وضعیت برابر چې د هغه مکاتب څخه مطلق طالبان وخت وخت نظارت کوي.
شاغلی سادات زیاتوي چې په دغه ولایت کې 290 باب ښوونځي شتون لري چې له جملې 15 یا غیر فعال دي. له دې سره د غلطه پالانه او د ولایت شورا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې وازی د ګوتو په شمیر ښوونځي فعال دي او هغه هم تش پنوم او د پوهنی بهیر اوراز تربلی تر خاور لاندې کیږي. د اورزګان ولایتي ادارا هم منیچ په دغه ولایت کې د پوهنی بهیر صفر دی، خو ژمنه کوي چې د غلطه به د پوهنی بهیر ته واده ورکوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسد الله سید ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر معرف ډېر ما تر ټولو چې په صفر کې ځابو معرف مشکلات بیخي زیات لري. بل ورځ ما دلته یو احت تعین کړی دی، بس ولایت احت چې هغه به زه به د ټولو مکاتبو بررسي کوي. داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغسې هلته په هلته په هغه کې د بودګان و غوایو ولاړې دي، هلته اخرونه عکسونه یې ما ته راوړل چې مکتب مکاتبو دغه حالت ته رسېدلي دي. دا چې زموږ تر څنګ باندې دا ته وایي په دغه حالت کې دي په دې کې شک نشته. دا زه سره منم خو د اصلاح لپاره موږ لاس په کار شوي ان شاء الله کوشش کوو چې په لاند وخت کې موږ په دې کې یو غټ بدلون راوړو.
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې هم شاغلی محمد شفیق اسد الله سید ویلی و چې دغه ولایت د پوهنې فریاسات کې پراخ په سات شتون لري او اجمنه کړي و چې دغه په سات بل منځوړي، خو دا سشکاري چې لا هم نه دی توانېدل چې دغه فساد لمنځوي سي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
اوس هم اجمل تورمن د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او طالبانو د لیدنې او خبرو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لوړ مرستیال عبدالرشید دوستم درستنیدنې په اړه مطالب پر کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې د خپل نننی غنې په لومړي مخ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره لیدلې دي. ورسپانې لیکلي طالبانو نوموړي ته ویلي چې امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. په مطلب کې دا هم راغلي طالبانو دوه ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له چینایي ډیپلوماتانو سره هم کتلي دي. د ویسا په خبره پاکستانی چارواکو ویلي چې امریکا سره د خبرو لپاره طالبان دوی د چین په منځګړتوب خبرو کولو ته چمتو کړي دي. ورسپانې لیکلي طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو راپورونه خپاره شوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت د دې خبرو پخلی نه دی کړی. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا کابل ته د جنرال دوستم در سرینری په اړه لیکلي او پوښتلي چې راتلونکي سناریو به څه وي. سرمقاله لیکونکي لیکي د دوستم راستنېدل ښایي سیاسي معادلې او روانې لوبې بدلې کړي او داسې هم ویل کېږي چې ښایي د دوستم په راتګ سره د افغانستان ژغورنې ائتلاف وپاشل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اشرف غني چې دا ورځ د خلکو اعتماد پرې کم شوی او بهرانیان هم له کارونو راضي نه دي، په دې هڅه کې دی چې خپل هغه سیاسي رقیبان کمزوري کړي کوم چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د بری تمه کوي. خو په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله دا هم لیکل شوی چې د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې له ولسمشر سره هم کار دی. ماندګار ورځپاڼې بیا لیکلي دوستم په خپلو پلویانو غږ کړی چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او انتخاباتو ته متوجه واوسي. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي د نظام الدین قیصاری خوشی کېدل غوښتي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا دا لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. په مطلب کې راغلی چې نوموړي تر راستنېدنې وروسته په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال په هیواد کې د ملي وحدت پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی.
په نورستان کې له لرګوي څخه د جوړیدونکو لوښو د استعمال له کمیدو سره د دغو لوښو د جوړونکو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوښتون کې هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
مخکنه بازار نه خو سل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زمونږ استعمال دې لاري باندې کم ګرم دي فار چې مونږ ضرورت لرو کنه ګرمول. اوسپن لوخي نه و او تیګه لوخي جوړه، تیګه لوخي چې جوړو هغه تیګه نه مونږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجن چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده، او د نورستان خلک دا غي استعمال سره د چسپی کم شوی ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغه هم په دې ورستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې دا غو لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راوړوي.
ستاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم. سباون ترخیم د غزنی له بند څخه تاسو ته پیغام کړم. زموږ د غزنی د ولایت د معارف ریاست څخه دا غوښتنه ده چې د سرچراغ سره د متوسطه مکتب لپاره خیمې ورکي. که څه هم د دې مکتب تعمیر د تیرو شپږو کلو راهیسې داسې نیمګړی پاتې ده چې نیم جوړ او نیم پاتې ده، خو خیمې د څلورو کلو را په دې خوا یو مخ ختمې شوي دي او ماشومان شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. مننه.
السلام علیکم دا پکتیا ولایت څمکنه ورسوالې نه سم ګلا خلیمی تندر خبرې کوم وختنه می د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډ پټان ولسوالې سرحد پورې غزیدل سرک بیرته کندو کفر شوی دا سرک دی بیرته په پخه او اثری ډول جوړ شي او ترنزیټ دی هم شي او پاکستان ته دی په همدې سرک باندې د ویزی سیستم هم پال شي ترڅو د لوی پکتیا خلکو ستونزې حل شي.
السلام علیکم زاب واسی الکوزای زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د شهر صفا ولسوالی شیتو ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې کای زه یو سیګریټ کوي بیره د سیګریټ چې نه دی ته په لاس ورکې دا وس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي چې کاش ته ما خپل خپل سترګو هغه شنه نه یو ما زه خو ولا سو هغه په خپل سترګو خدا خپل بجدا سیګریټ کاش
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دولس نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار بي سودو پل تسير مدوا پر لپسې چاودنې شوې دي چې د چارواکو په وینا تلفات نه لري. دا یو بل خبر لمخې د دې ولایت د سرورود ولسوالۍ په شمشپور سیمه کې تیر شپنه وخت د نامعلومو وسلوالو په برید کې څلور تنه لمونځکوونکي وشل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د درې کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او عمده شریک بدل شوی او دوی غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم ورسره همکار وي. بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیوادي په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایرانی سیال حسن روحانی په پرونی سرګندونو سخت عکس العمل ښودلی. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې حسن روحانی ته ویلي چې امریکا ته د ګواښ نه کوي کنه له داسې پایلو سره به مخ شي چې په تاریخ کې ساری نه وي لیدلی. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون ویل وسلوالو ته د تلفات ماراب او شبهوا ولایتونو کې او وخت دي. او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي چې په لویدیز غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطینی سلمه کې وشل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیز غاړې د بیت الله هم د کډوالو په کم کې د اسرایلي ځواکونو لخوا په سینه په مرته کې وشتل شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید. زما حق زما را یاد خبرونی پاتې برخه جوړوي. خو ستاسو ځینې اسمي سونه لولو. عبدالواحد مدقیق له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي په لوګر کې د اوبو کموالي خلک اندیشمن کړي. دولت باید یو چاره ورته وسنجوي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي هر وخت هر ځای له هر لوري څخه هر وګړي د سولې غوښتنه کوي. بل اوریدونکو لیکلي چې طالبانو په زابل ولایت کې روغتیایي مرکزونه او واکسین د غرض د ولسي تړون د پروګرام مخه نیولې ده. بری لشکین څخه لیکلي بریالیتوب زموږ په یووالي کې دی. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان پورې سرحدي سیمې پورې غځېدلې سړک دی جوړ سی او ترانزیت دی سی. او بل اوریدونکو لیکلي ولسمشر اشرف غنی باید په هیواد کې ټول زورواکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو غوښتنې ته ځانګړی کړی چې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون یې غوښتي چې له ځنه پرته د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی که غوښتنې ونه منل سي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به تحریم او حتی مخه به یې ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غني د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې په تنده لهجه په ټینګار سره وایي اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور سي. پام وکړئ په دې اړه چمتو سوي راپور ته وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غبرګون کې په تنده لهجه وایي پټه خوله پاتې کېدل یې د ډار معنا نه ورکوي. محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطع مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میکنه. د سیاسیون څوک دی چې د ولس په استازی توب کوي؟ چا انتخاب کړی دی؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازی توب کوي؟ څلوېښت فیصده چارې دوی په لاس کې وکړ د دې څلوېښت کالو ځواب ورې دې دپاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم. مانا د دې نه لري چې هر څوک راسي او
د ښاغلي غني تر څرګندونو مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یوه غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو دا هم ویلي وو چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلي غني په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسله وال ونه لري او پوښتنه مطرحه کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي. آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي؟ ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو لومنیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غني وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي، خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوې متحد جبهې د مشرتابه شورا غړي وحید الله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدای نه خواسته په دې کې مشکل جوړېږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسینو د سیاسي احزابو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات په دې کې واخیستل شي، هغه وانخیستل شي، د ملک د بحران خواته روانېږي او بیا به خدای نه خواسته داخلي جنګونه خلي او هم
بل خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر او بیان سید حفیظ الله هاشمی وای دوی د انتخاباتو د قانون لمخې او په خپلواک توګه پریکړې عملی کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې مداخله وکړي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
سیاسی ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کېږي، جعلي سټیکرونه جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږ په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازنۍ د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي. باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. که چیرته چې د شرایط اوس داسې دي که چیرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي. او بله مسله دغه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مسله ده. کله چې رای ورکوونکو د ټاکنو د کمیسون د امارو له مخې چې 8 میلیونو زیاتو کسانو خپل ځانونه ثبت کړي دي د رای اچونې لپاره، بنان دغه یو دومره غټ امر دی چې زموږ ټاکنو ته مشروعیت ورکوي او زموږ پارلماني ټاکنې په مشروع ډول ترسره شي او بنان دغه بهیر باید ګړندی شي او ټاکنې په خپل وخت باندې رڼې، شفافې او د افغانانو د خوښ وړ وي. داسې ټاکنې چې پایلې یا نتیجه ټول خواو ته د منلو وړ وي.
فکم الماس منګل یم. رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو، سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلۍ ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفافې وي وي بي طرفه وي او سراسري ټاکني وي دا غوی لپاره زمينه برابر کړی کاسل پسلنه کیږي باید 80% 80% دغه زمينه ورته برابر کړی پټوله کې اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومټریک شي کچېر کې نشي دغه پروسه به دوی لغو اعلان کړي یعنی امکان نه لري ځکه چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې ټاکنې باید ترسره شي که هغه په هر قسمي خو هدف دا ده چې باید سراسري شفاف او بې طرفه ټاکنې وي
کوم پیشنهاد چې اوس احزاب کمیسیون د حکومت ته کړی ده مخکې د دینم دوی دغه پیشنهاد رسمي کمیسیون ته دوی ورکړی وو زما په نظر باید کمیسیون او حکومت همغه وخت باید خپل د پروسیجر د همغه په دوی پر پیشنهاد باندې باید مخته وړل خو هم حکومت نه غواړي چې انتخابات شفاف ترسره شي دل خاطر نه حکومت زین حلقات به حکومت کشته چه اغوی غواری چه خپل کسان مجلس تلا را پیدا که او که دوی غواری چه انتخابات دا پروسه باید بایومتریک شه زما په نظر دا ناممکن ده دل خاطر نه چه دوم را وقت هم نلرو هم امکانات هم نلرو او که انتخابات شفاف ترسرشی حکومت او زین حلقات چه به حکومت کشته اغوی نشی کولی چه خپل ورکس پارلمان ته لاره پیدا کړي
دا چې د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو غوښتنې څومره پر ځای دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنو ته ځواب لري کچېرې غوښتنو ته سم ځواب ونه ولای سي دغه ګوندونه او سیاسي جریانونه د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړولای سي په دې اړه مو یو بحث را بللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الله ننګ ملمانه دي ټولو ته اخراغلاس وایو
په لومړي سر کې له حقمل صاحب نه پوښتو ګوندونو او سیاسي جریانونو ولې دغه پریکړه وکړه او څومره په دغه پریکړه کې دوی جدي دي
وګورئ کله چې حکمتیار صاحب د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی د جمهور رئیس سره په لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو موضوع مطرح کړ په پرنسپ کې جمهور رئیس ورسره ژمنه وکړه چې کچیرته تاسو سیاسي احزاب په یوې ګډې او جامع طرحې باندې توافق وکړئ زه هیڅ مشکل نه لرم او زه ستاسو پریکړې منم بیا حکمتیار صاحب له احزابو سره پرله پسې تماسونه ونیول په ابتدا کې یو حزب بیا دوه بیا درې بالاخره شمېر 22 ته ورسېده او اوس 35 ته ورسېد دا احزاب یې په دې قانع کړل چې د انتخاباتو په اړه یو ګډ او واحد دریځ خوره کړي کله چې دوی دغه واحد دریز غوره کړ بیا غنه ورسره له جمهور رئیس سره دوی مسلسل ناستې وکړي او کومه طرحه چې دوی چمتو کړې وه په هغې باندې جمهور رئیس په ډېرو موادو باندې هغه توافق درلود او په څنګ کې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم وسپارل شوه له بهرنیو لورو سره هم شریکه شوه دوی ټولو د دغې طرحې سره توافق درلود او هدف د دې طرحې دا و چې څنګه کولای شو شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي په افغانستان کې او څنګه د جال تصویر او تقلب مخه ونیول شي فقط په همدې هدف دغه طرحه چمتو شوې ده احزاب په دې تنه سره خپل توافق اعلان کړی ده او جمهور رئیس سره بهرنیانو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه شوې ده یعنی په مجموع کې دا د همکارۍ یو طرحه ده تر څو وکولای شو انتخابات شفافی عادلانه وي د تقلب او د جال او د تصویر مخه ونیول شي
دلته ګواښم سوې ده که چیرې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او حتی مخه به ونیسي د بل ګواښ ته نه تره
دا په هغه صورت کې امکان لري افغان صاحب چې سیاسي ګوندونه د سیاسي ګوندونو دغه طرحه بې اعتنا وګڼل شي یعنی توجه ورته ونه شي لکه تر ننه پورې چې توجه ورته نه ده شوی که چیرته په راتلونکي کې هم دغه طرحه نادیده وګڼل شي عمل پرې ونه شي سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې اړ دي چې خپل عکس العمل ښکاره
کړي په خپل دریځ باندې ټینګ ولاړ دي ټینګار
طبعا دوی په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي او عکس العمل باید دی چې مدني حرکتونه به پیلوي او ډېر احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک دفترونه چې په ولایتونو کې دي هغه هم وتړل شي دا په هغه صورت کې کچیرته یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د احزاب او د غوښتنې او طرحې په باندې عمل ونکړي
صدر صاحب تاسو د حکمت صاحب خبرې واورېدلې او څومره پر ځای دي اې د عملي وړ دي د ملکي دوه وړ دي دغه
تاسو په جریان کې هستئ په تیرونې کې کومې غوښتنې چې د سیاسي احزاب په ادرس د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ویان پټول کې دولت له رهبرۍ څخه تر سره شوي مونږ ټول سیاسي احزاب ته احترام احترام لرو دوی د خاورې مشران دي، اما هغه غوښتنه چې دوی مطرح کړي دي زموږ سره وخت ډیر کم دی او یا هم فرا قانوني دي. تاسو جریان کې
دوی یادونه مخکې وکړه وای دغه مخکې ورسره مطرح کړي وي، نه وخت ډیر زیات و الته د غوښتنې مخته مطرح کړي خو ورته غوږ کې نه هو
مخکې فکر نه کړم چې دا ډول غوښتنې مطرح شي وي. همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري له سیاسي احزاب څخه غوښتنه دغه وه، هغه طرحې چې تاسو لرئ هغه کمیسیون سره شریکې شي تر څو د راتلونکو ټاکنو د شفافیت تضمین وکولی شي او موږ یو شفاف ټاکنې ولرو. اما بدبختانه په هغې وخت کې حتی دا سهولت هم ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته برابرولو چې دوی حتی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هغلته دوی ته دفترونه ورکړي او له نږدې هر څه دوی وڅاري، خپل نظارت قوي کړي او د همدغه ډول طرحو په اړه باندې چې هغه کولی شي په راتلونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین کړي، هغه طرحې د کمیسیون سره شریکې کړي. اما نن کومې طرحې چې دوی د کمیسیون سره شریکه کړې ده په هغې کې وخت ډیر کم دی، په دغه کمه موده کې موږ ممکنه نه ده چې ولتوانیږو د ټاکنیز نظام د تغییر دپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار وکړي او یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی چې دوی د وتوانیږي اړوند ادارې دی په دې اړه باندې کار کوي، اما وخت اوس د دې اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د کوم احزاب ته چې مخکې اشاره وشوله 15 حزبونه دوی ویل چې سره یوځای شوي دي او په ګډه دوی دغه طرحه وړاندې کړې ده. زموږ غوښتنه دوی څخه دغه ده چې دوی هم باید په همغږۍ سره هغه کومې طرحې چې دوی وړاندې کوي اقلا په خپل منځ کې هم سره همغږي ولري. بدبختانه د همدغه سیاسي احزابو یو شمېر مشران او استازي په رسنیو کې کومې موضوعات چې دوی اشاره کوي بیرته یو د بل خبرې دوی خپله ردوي. مخکې تاسو اشاره درلودله چې د انتخاباتو تحریم موضوع دوه ورځې مخکې د حزب اسلامي د یو بل غړي سره هم په یو رسنیو کې بحث درلودلو، هغوی ویلي چې هیڅکله هم حزب اسلامي مشرتابه د ټاکنو تحریم نه دی ذکر کړی او موږ د دغه طرحې څخه یعنی په دې طرحه کې
راپورونه لرل، یعنی کس داسې ویلي په دې اړه موږ راپورونه لرل. واقعا د ګوندونو او سیاسي جریانونو داسې یو یو ګواښ کړی ده. حکمل صاحب دوی ویل مخکې یادونه وکړه چې دغه طرحه موږ سره نه ده شریکه سوې ده، دوی په ځواب کې تاسې څه وایي؟
وګورئ د تیر یو کال را په دې خوا په دې طرحه باندې بحثونه روان دي، یو کال کافي موده ده. کله چې د نوملیکنې بهیر نه و پیل شوی موږ دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. د دې پاغ مجلس کې زه په خپله هم ما حضور درلود چې حکمتیار صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لاړ، یعنې د نن نه څو میاشتې مخکې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوې ده، تقریبا درې میاشتې مخکې.
ځواب درته څه و؟
هغه وخت کې وریمات صاحب هم د دارالانشأ رئیس و د ټاکنو خپلواک کمیسیون، هماغه وخت کې دغه طرحه هغوی ته سپارل شوې. او د دې نه مخکې ما مخکې اشاره وکړه چې کله حکمتیار صاحب کابل ته راغی له جمهور رئیس سره په اول ملاقات کې د ټاکنو په موضوع بحث شوی او له همغې ورځې نه دا هڅې پیل شوې دي چې په دې اړه د ګوندونو توافق ترلاسه کړي. کله چې د ګوندونو توافق هم ترلاسه شو بیا هم په دې طرحه عمل نه دی شوی، یعنی تر ننه پورې له ګوندونو سره او د دغې طرحې سره یو ډول نمایشي او سمبولیک چلند شوی دی.
ننګ صاحب دواړو خبرو تاسې واورېده، هغه وایي موږ طرحه سپارلې، دوی وایي طرحه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې. دا طرحه څومره معقوله ده؟ یعنی څومره پر ځای ده که چیرې عمل ورباندې وسي او د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته غاړه کېږدي، یعنی غوښتنې ومنل سي؟
نیک شک نشته چې احزابو طرحې سپارلې ولې ډېرې ناوخته سپارلې دي. یو دا اشتباهات عذابو کړی دی، باید اکله چې د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په نوم باندې کمیسیون جوړ کړم احزاب باید هماغه وخت نه داد خواهی شروع کړی وای او په سیستم کې داسې تغیرات رامنځته شوي وای چې حتی مدني ټولنو په خاصه توګه چې ارتباط لري ټاکنو ته هغه نهادونه موږ مشخصا د احزابو دپاره د کوټه سیستم غوښتنه کړې ده، ولی احزاب په هغې وخت کې قطعا دغسې غوښتنه ونه کوله. متاسفانه احزابو په خپل وخت او زمان سره د خپل حق غوښتنه نه ده کړې، ولی کمیسیون هم په دې کې ناکام ده. پاتې راغلی ده چې د خلکو سیاسي حزبونو او همدارنګه مدني ټولنې اعتماد خپل کی او دوی ته وښیي چې واقعا مونږه په شفافیت او په پوره استقلالیت سره مونږه دا ټاکنه ترسره کولی شو.
تېرې اونۍ حکمتیار صاحب څرګندونه کړې، په څرګندونه کې ویلي دي چې 6 میلیونه تر 5 میلیونه پورې دغه کوم نوملیکنه څه کړې ده، دا خیالي لیکنه ده. تاسو په ځواب کې څه وایي؟ آیا خیالي ده که واقعا دغه نوملیکنه چې ده پر ځای او قانوني بڼه لري؟
بیا هم ټولو سیاسي احزابو مشرانو ته په احترام سره د دغې موضوع مطرح کول، زه فکر کوم د هغه 9 میلیونو کسانو پر سرنوشت باندې فکر کوم د هغوی نادیده نیول دي. تاسو ویل دل په دغه پروسه کې هغه کوم کسان چې په دغه راتلونکو ټاکنو دپاره د نوملیکنې پروسه کې دوی ځانونه ثبت کړي دي، په دې برخه کې زمونږ د 300 په شاوخوا کې کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، د دغه ملي پروسې دپاره دوی ځانونه قربان کړي دي. دوی قرباني نادیده نیول فکر نه کړم چې دا د افغانستان د خلکو په خیر ووسیږي، د سیاسي احزاب په خیر دی ووسیږي، او د دغه ډول ملي پروسو د پاره د وکولی شي اغیزمنې تمام شي. مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هشت ټیکر ځواب ویونکی دی، په راتلونکو دوه درې اونیو کې به مونږ دغه ټولو هیوادوالو ته ثابته کړو چې دې کې به جال نه وي ترسره شوی، هغه کوم رقم چې دوی یادوي. دوی یوازې دا خبره کوي، اما د اثبات دپاره کوم څه په لاس کې نه لري، اسناد شواهد په لاس کې نه لري.
حزب اسلامي په دې برخه کې کوم اسناد لري، لاسوندونه چې لري چې دا څرګندونې کوي؟
اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د یوې دقیقې محاسبې په نشتون کې دا ادعا کوي. دوی هم تر اوسه پورې داسې څه شواهد نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي چې آیا ته میلیون
ګوره. دوی سره رجسټر ده، دوی سره کتاب ده، دوی سره دفتر ده، دوی هر څه د خپل د ارقامو په اساس باندې
دوی سره به وي.
تاسو سره داسې ویډیو یا داسې لاسوندونه شته چې دغه جالي دي؟
وګورئ، دوی دغه ارقام او دغه کتاب او دغه رجسټر او دغه ډیټابیس له ملت سره نه ده شریک کړی. یعنې ملت د دې غوښتنه کوي چې دا کوم نوملیکنه چې ترسره شوې ده او دغه لړۍ چې بشپړه شوه، د دې هغه دقیقه محاسبه په کار ده او ملت په دې تمه دی. مونږ چې کومه ادعا کوو، مونږ په دې اساس دا ادعا کوو چې اول خو د 15 سیاسي ګوندونو اجماع ده خبره کوي، یوازې د حزب اسلامي خبره نه ده. دا کومه ادعا چې مونږ کوو دا د 15 معتبرو سیاسي ګوندونو ادعا ده، او 15 معتبر سیاسي ګوندونه هغه ګوندونه دي چې د ملت اکثریت برخه ورسره ده. په دویم قدم کې کل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې په لومړیو اونیو کې ویل چې له 1 میلیون نه کم خلکو نوملیکنه کړې ده. په وروستي کې یو ځل دغه ګراف ډېر لوړ شو د نوملیکنې. دا په خپله یعنی شکونه را پیدا کوي چې څنګه په لومړي په اولو څو اونیو کې 1 میلیون ته نه رسېده، بیا وروسته 8 میلیونو ته ورسېده. دا په خپله مونږ دپاره د شک خبره ده. دریم، د حزب اسلامي هغه سرچینې هغوی نه خبره کوي، ځکه حزب په ټول افغانستان کې نفوس لري. مونږ ته معلومات راغلي دي د خلکو له خوا نه، د ولس له خوا نه مراجعه شوې ده چې په کومو ځایونو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې مرکزونه پرانستي وو، هلته یو امنیت ښه نه و، بل خلکو علاقه مندي نه درلوده چې نوملیکنه
وکړي. مثلا بیا خو د خلکو خبرې دي چې مونږ تاسې کو یو اسناد دي، تاسې په دې برخه کې اسناد څه لري؟
اسناد هم مونږ وړاندې کولای شو، ځکه چې کله مونږ ادعا کوو طبعا هغه لپاره باید ثبوت او اسناد هم موجود وي. خو باید کمیسیون لومړی دا کار وکړي، دا خبره په اثبات ورسوي چې دوی کوم نوملیکنه کړې ده په هغه کې جال او تصویر نه دی شوی. دا باید ثابته کړي، او مونږ هم چمتو یو چې خپل اسناد وړاندې کړو.
ننګ صاحب، په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي جنونه باید سترګې پټې نه شي، یعنی ډیر تاثیر لرونکي دی افغانستان په حالاتو، لکه موږ تاسې سوینې که چیرې انتخاباتو کې دوی ګډون ونه کړي، تحریمي کې حتی مخه ونیسي، به انتخابات په شفافیت باندې څومره تاثیر لري د دوی دغه عکس العملونه یا غبرګونونه؟
ګوري، اصلا که موږ د افغانستان دغه تیرو څو کلو ته وګورو، تر اوسه پورې سیاسي حزبونه د شک نشته چې سیاسي حزبونه دي چې د ډیموکراسۍ تمثیلي په یو هیواد کې او ډیموکراسي قوي کوي. ولې متاسفانه دا اوس زمونږ هیواد په داسې یو وضعیت کې قرار لري تر اوسه پورې هغه سیاسي حزبونه هغه حالت ته نه دي رسېدلي چې دوی دې واقعا مثبت تغییر رامنځته کړي. دوم دا چې دوی هم تر اوسه پورې د خلکو اعتماد په هغه څنګه چې لازم ده تر اوسه نه لري. جنګي حزبونه دلته حاکم دي او همدارنګه اصلحې لري، او په څنګ د دې کې همدارنګه قومي حزبونه دي. موږ پوره خپلواک او همدارنګه ډیموکرات حزبونه تر اوسه پورې په افغانستان کې نه لرو، ولې بیا هم همدغه نسبتا دا زموږ حزبونه دي او دا زموږ ټولنه ده. طبعا تاثیر گذار دي په دې برخه کې. ولې یو مسلې ته چې زه دغه ادعا په رابطه باندې غواړم چې یو څه بحث وکړم، ګورې دې کې شک نشته چې ارقام دي رای ورکوونکو د نوملړ کاملا دې کې شکونه شته ده. هغه په دې معنی زموږ غوښتنه د لومړي ځل کې د کمیسیون نه دا وه چې باید په ټولو ولایاتو کې ډیټابیس ستر باید جوړ شي او خلکو سره باید معلومات شریک شي. کم مرکز کې چې سفتنام کېږي هر ورځ باید ناظرینو سره خلکو سره هر څوک چې غوښتنه کوي باید دغه ارقام شریک شي، ولې متاسفانه دا ارقام شریک نشول. دومره مسله دا وه چې دلته دې بانه دا وکوله چې حکومت دغه مسائل دي چې دلته د خلکو په مابین کې شکونه ولاړ کړي دي. زه یو مثال درکوم، دته یو دی ورځ نه په دې کابل کې د هغه په سیمه کې مونږه نظارت درلوده، د باګرامې په سیمه کې تقریبا د سیالوی قطار انډر ایج اشخاص ولاړ چې ټول د اتلس کلون نه عمر څوارلس دیارلس تر پنځلس دې نه زیات نه وو. ولې عملا حتی موږ ته د یا کس اخیستلو اجازه هم رانه کړ شوه. ما د اوسني رئیس سره تماس ونیو چې ملداس یو وضعیت د وېدا تذکرې ورته ورکړ شوي. تذکرې خو زموږ په هیواد کې دوه کلن درې کلن ته هم ورکول کیږي. ولې تا باید دا تشخیص کړی شي چې واقعا دا واجد شرایط دي که نه. دو مسله دا ده چې یو د مرکز نه په همدې کابل کې کله چې آخري ورځ وه ما ځان سره یادداشت کړی ده په هغې کې دیارلس سوه خلکو ثبتنام کړی وو، هغه دیارلس زرو ته رسېدلی ده. راځم دې ته بېرته ستا سوال ته. دې کې شک نشته، ګوري دغه احزاب چې کوم دي په اوس وختونو کې که چیرې واحدن په یو نظر باندې دې توافق وکړي، خو موږ د دې نه هم شک لرو چې یا دې به په د خپل نظر کې تر اخره پورې واقعا د خپله مبارزه کې همداسې متفق مخته لاړ شي که لاړ بند شي. طبعا دوی په خپل منځ کې ګوندي مشکلات لري، حزبي مشکلات لري، پخواني جنګونه یې کړي دي، یو بل وژلي دي، مشکلات یې تېر کړي دي، نو د دې تاثیر ګذاري هم موږ تر ډېره حده پورې نه شو کولای. ولې که چیرې د دغه واحد نظر دپاره دوی په ګډه دی مختلف شي تاسو خپله تاسو گزاری وخی او ثابته کی هغه خپله ادعا اثبات ته ورسوي، تبا د ټاکنو په سکیجول او پروسه باندې کاملا تاثیر گذار دي.
سادات سبول خدای ننګ سر د حکومت ادعا وچ وکړي دی پاړه باندې تاسو نظر غوړم. دوم د ګوندونو تاثیرات د انتخاباتو په بهیر باندې، یعنی وب کولای شي د انتخابات شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي.
سلامت اوسئ. ناظر بنسټونو همیشه د ټاکنو د مهمو پروسو څخه دوی نظارت ترسره کړی دی. دوی ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار پاتې شوي دي او د دوی همکاري او د دوی قوي نظارت کولای شي د ټاکنو پر شفافیت باندې ډېر مثبت اغیز پرې باسي. او همیشه د دوی څخه زموږ غوښتنه هم همدغه ده چې دوی د موسره نظارت برخه قوي کړي ترڅو وتوانیږو موږ تاسو شفاف ټاکنې ولروسی ده. موږ دا منو، موږ او تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دلته ستونزې مشکلات شته دي، امکانات د دې شته دي چې هغلته د جال ترسره شوی وي، هغلته د مشکلات واوسیږي، اما په دې کچه باندې به هم نه اوسیږي چې هغلته د پنځه میلیونه کسانو ثبتنام واقعیت ونه لري. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، انشاءالله په راتلونکو دوه درې اونیو کې ملت ته دا هم ثابتوي لکه څنګه چې نن دا ثابته کړې چې په ټول هیواد کې نهه میلیونه کسانو ثبتنام ترسره کړی دی. په راتلونکو ټاکنو کې به دوی رایه کاروي. په هغې وخت کې هم ډېری سیاسي عذاب او یو شمېر نور بنسټونه نیوکه کوله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري، د دې جوګه نه دی چې دا کار دی وکړي. اما نن موږ دا کار کړی دی او دوی ته دا اثبات باندې ورسوله. د هاش ټیکر ځواب ویونکي یو د تذکرو موضوع ته اشاره وشوله چې جعلي تذکرې راغلي
ډېر زیات کم ده، فقط که دغه نتایج راواخلو د دې ګوندونو ته تاسې ځواب څه ده؟ یو دقیقه
کې د ګوندونو په اړه باندې خو مخکې ننګ صاحب اشاره درلودله چې په افغانستان کې څه ډول ګوندونه او د دوی موخې او اهداف او تر کومه د پورې دوی دیموکراتیک دي نه دي. دا د افغانستان ملت او خلک ډېر ښه پوهېږي. او د دوی څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازینۍ غوښتنه دغه ده چې راشئ تاسو خپل نظارت قوي کړئ، که په رښتیا هم ستاسو سره د ټاکنو د شفافیت موضوع مطرح وي او هدف مو دغه وي چې دغه ټاکنې شفاف ترسره شي، خپل نظارت قوي کړئ ترڅو دغه ټاکنې شفافې اوسېږي. او که چېرته موخه او هدف دغه پروسې ته د پروژې په شکل باندې ګوري، بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی، هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خواښې څه چې غواړي هغه ترسره کړي. موږ به انشاءالله د ټولو هیوادوالو د هرې رایې ځواب ویونکي اوسېږو او پرې به نږدو چې څوک دې په خپله خواښه باندې راتلونکې ټاکنې څه ډول چې غواړي هغسې مهندسي کړي.
حکمل صاحب، فقط یو دقیقه کې راون غړي ګوندونه بیا په خپل دریز ولاړ دي، انتخابات خپلواک کمیسیون خپل نظر وښود، تاسو نظر څه؟
اول خو سیاسي ګوندونه یوازینی موخه او هدف شفافیت رامنځته کول دي. نه په حکومت کې د مشارکت غوښتنه کوي، نه سفارتونه، نه وزارتونه غواړي، نه د فشار په وسیلې په توګه له دې استفاده کوي. همدغه
ټول پنځه دېرش ګوندونه چې تاسو سره یو ځای ټول یو ځای شوي،
یعنې د دغو پنځه دېرش ګوندونو د طرحې د وړاندې کولو هدف دا دی چې ټاکنې شفافې ترسره شي. یوازینی موخه دا ده چې د جال او د تصویر مخه ونیول شي. دا چې ګوندونو ته په ټاکنو کې د رول ونډه نه ورکول کېږي، د دې پوښتنې ځواب باید تاسې ورکړي او تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی.
قانون چې څومره ونډه ورکړي هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون په هېڅ کله سترګې نه دي پټې کړي، اما تاسو د قانون څخه لوړې غوښتنې هېڅکله هم کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د قانون څخه د لوړې غوښتنې تاسو ومنئ.
موږ غوښتنې هغه غوښتنې دي، یعنې که چېرته د ګوندونو غوښتنې عملي نه شي، په دې کې شک نشته چې انتخابات به یو ځل بیا هغسې انتخابات که د تیرو جمهوری ریاست انتخابات. او په دې هم موږ ټینګار کوو چې موږ د خپلو غوښتنو تر شا کلک ولاړ یو او حتی مدني حرکتونه
نن صاحب بالاخره د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې د حکمل صاحب خبرې خو مواردې چې ګوندونه او سیاسي جنونه په خپل دریځ باندې ټینګ ول، انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چاته اجازه نه ورکوي چې انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي، شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي، بالاخره د حل لاره څه ده؟
زه د ساده سب د خبره سره موافق نیمه او ځکه حزبونه په خپل ځای کې ملامت دي او کمیسون تر ډیره حده پورې ملامت دی. کمیسون کمیشنرانو بار بار دا خبره کړې چې موږ د حکومت حتی د رئیس جمهور له خوا نه سو د پیګو ګواښل شوي یو که نه که چیرې حتی داسې ویل شوي د کمیسون د کمیشنرانو نه ما بار بار داسې خبره اورېدلې ده چې هغوی ویلي دي که چیرته موږ له دې ځاین لرې شو زموږ دنده بچ شوي وي. حتی دوی په خپله منځونو کې یو په یو ټیم باندې حسابوي بل په بل ټیم باندې ولي که نه په خپله دا شکونه واردوي او دا د خپله د کمیسون د کمیشنرانو خپل خبر زه کاش کزلته یو کمشنر ناس و چې موږ په دې باندې بحث کړو. خیر ساده صاحب خو بیچاره دا یو قراداتي ده نه وای راغلی هلته د شپږو میاشتو د پاره مثال خبره کوم که نه دا بیچاره په ډېرو مسایلو کې په ډېرو موضوعاتو کې دخیل نه ده. ملي پروسه دا ده ملي پروسه د کمیسون تر څو پورې خپل استقلالیت قطعا په هیڅ صورت نه دی ښودلی. دا اوس کمیسون د یو وضعیت نه د وتلو دپاره هیڅ نه ولاره نه لري چې هغه د ولسوالۍ شورا ټاکنې نه شي کولی. دا اوس د هغه ته په کتو سره تر اوسه پورې یوازې سلوي خلسوالۍ
بالاخره ګورې
همدا مسله ده چې یوازنۍ لاره دا ده چې کمیسون باید د سیاسي حزبونو مدني ټولنې او همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په تفاهم او همدارنګه په ګډ دریځ سره د ټاکنو د شفافیت دپاره ګډ کار وکړي او لاره هواره کړي شفافو ټاکنو ته.
درنو اورېدونکو دا د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق
دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio